السلام علیکم واستړی مشه د مشال ریډیو د مسخین دریو بجو په خبرونه کې د تزملي حامی ساده هر کلی وایي په خبرونه کې به د ایران د خارجه چارو وزیر سفر د یمن پاړه د پاکستانی پارلمان غونډه د یمن د حالاتو په حق له اندېښنی په افغانستان کې د چارسدی د یو شمیر کسانو د وژنې د جوډیشل کمیشن د پیغام تر څنګ په کراچۍ کې د زمینی انتخاباتو په اړه معلومات واوري پروګرام روښانه مستقبل هم لرو خو اول خبرونه له مجید بابا راوړو
خبرونو سرټکی ایرانی وزیر خارجه په یمن کې زر تر دره د جنگ بندای غوښتنه کړې ده نن سهار د افغانستان په خوست ښار کې یوې چاودنې 12 کسان ژوبل کړي امریکا وایي په یمن کې د ایران لخوا د حوثی یاغیانو په ملاتړ خبر ده مشال خبرونو تفصیل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې په یمن کې د هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هیواد وګړي دي پرې خودل شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته وکړه نوموړي زیاته کړه
موږ باید د یمن د شخړې پای ته رسولو لپاره ګډ کار وکړو د یمن پر خلکو باید هوایي بریدونه ودرول شي او د موضوع د سیاسي حل لپاره هلې ځلې پیل شي موږ په سیمه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوو په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل ستایو او هیله لرو چې له افغانستان سره خپلې همکارۍ ته وده ورکړو
د ایران د بهرنیو چارو وزیر بنند د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کوي دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د یمن پر حالاتو د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن په څلورمه ورځ هم دوام لري د بلوچستان صوبی د صحت د څنګه چارواکي وایي شاوخوا دوه کال وروسته به د صوبی په ټولو پښتون میشتو بلوس میشتو سیمو کې د شری د ناروغۍ پر ضد 12 فردنی کمپاین د روانې میاشتې د 14 منټې نه چلوي د ای پی پی د ای پی آی څنګه مشر ډاکټر اسحاق پانیزی او یو شمېر نورو چارواکو د جمعرات پر ورځ په یو خبري غونډه کې د دې کمپاین اعلان وکړ
د 14 اپریل 2015 کال په بلوچستان په دیرس اضلاع کې د شری خلاف یو مهم شروع کیږي دغه مهم به 12 شپې په دغه دیرس سره اضلاع کې به دغه کم څه کار کارند کوون دي دغه به تقریبا یو 15 دیرس لکه کښنیان دي چې موږ د شپږ میاشتو ونې سي تر لاس کلو پور دغه عمرونه دي
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د شری د ناروغۍ له امله په بیا بیا یو شمېر ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زکات دا ډول کمپاین چلولو ضرورت پیښ شو د پاکستان سپریم کورټ پرون د 2014 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پلټنو لپاره د کسیزه د عدالتي کمیشن جوړ کړی د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر پور کړی چې د عدالتي کمیشن مشري به د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک کوي د کمیشن په نورو غړو کې جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اعجاز افضل شامل دي نن به د کمیشن لومړی غونډه کیږي دا کمیشن به په 15 ورځو کې خپلې پلټنې سرته رسوي او حکومت ته به راپور ورکوي نن سهار د افغانستان د خوست ښار د دواخانو په لین کې د یو چاودنې له کبله د ماشومانو په ګډون 12 ملکی وګړي ټپیان شوي دي د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت مشال لیلی ته وویل چې چاودیدونکي توکي پر یو بایسیکل ځای پردې شوي وو هر کله چې د پولیسو رینجر ګاډۍ د پیښې له سیمې تېرېده چاودنه وشوه او 12 ملکی وګړي ټپیان کړل فیض الله غیرت زیاته کړه
د وطن او د خلکو دښمنانو فضايي مواد یا من چې په یو بایسیکل باندې د دواخانو په دواخانې ته مخامخ په پیدارو کې ځای کړی وو چې دې ته ځای ورکړو چې په نتیجه کې زمونږ 12 ملکي خصمیشتي چې په هغې کې دوه نفره طفل هم شامل چې وا 15 کلنه جلکۍ ده او یو هم 3 کلن ماشوم دی زخمیان شبخانې ته انتقال شوي دي او د دوی صحي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی
سمدلاسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې بړه په غاړه نه ده اخیستې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان جان کیری وایي چې واشنگټن په یمن کې حوثی یاغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی جان کیری پرون امریکایي ټلویزیون پی بی ایس سره په یو مرکه کې وویل چې ایران باید پوه شي او دا خبره ومني چې امریکا به د منځني ختیځ د غیر مستحکم کېدو او یا په نورو هیوادونو کې په پټه په جنګونو کې د خلکو د مداخلت په حق لا چې په خوله پاتې نشي ایران د حوثی یاغیانو چې د حکومتي ځواکونو په مرسته د سرخار صنعا په ګډون د هیواد زیاتره برخې نیولې سره د مرستو نه انکار کوي په یمن کې حوثی یاغیانو د مهم ساحل د دغه ملک مهم ساحلي خار عدن نه ولسمشر عبدالله عبدالربو منصور هادی په تیښته مجبور کړی و چې په نتیجه کې یې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي هیوادونه د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. جانکیری وویل چې واشنګټن به هغو هیوادونو سره مرستې کوي چې له ایران ګواښونه محسوسوي او د ایران د اقداماتو له امله به موږ له خپلو اتحادیانو او ملګرو نه پشانه شو. ایراني چارواکو پرون ویلي چې دوه بحري جازونه یې د عدن خلیج ته استولي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا یو وفاقي عدالت د بوسټن میراتن پر مهال په بمی چاودنو کې ککړ جوهر سارنوف د ډلې د وژنو لپاره د وسلو د استعمال په سازش کې پړبللې. دغه دولس کسیزه منصفي ډلې فیصلې ته د رسیدو لپاره یوه نیمه ورځ وخت اخیسته، خو تېره ورځ یې په متفقه توګه سارنوف د برید مجرم ګرځولی چې پکې درې کسان وژل شوي ول او 216 نه زیات نور پکې ژوبل شوي ول. په سارنوف د نورو تورونو تر څنګ د یو پولیس والا د وژلو، د موټر د تختولو او دغه برید سره په تړاو کې شل نورې شامل دي. د عدالتي کاروای په بل پړاو کې به جوري فیصله کوي چې آیا یویشت کلن جوهر سارنوف ته د مرګ او یا د عمر قید سزا ورکړي او کنه. د نوموړي وکیل منلي چې سارنوف د مقدمې له شروع نه خپل جرم منلی و، خو ویلي وو چې د خپل مشر ورور تیمورلند د اثر لاندې د 2013 کال د بوسټن میراتن پر مهال یې په کور کې جوړ کړي بمونه ځای پر ځای کړي وو. تیمورلند سارنوف پولیس سره په مقابله کې وژل شوی و او څلور ورځې وروسته جوهر په جوبل حالت کې نیول شوی و. او رښتیا خبر دا چې د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي پرون ویلي دي چې د هیواد بله جګړه د انبار صوبې د نیولو لپاره ده. د عراق په ختیځ کې دغه صوبې لویه برخه د اسلامي دولت فستوالې ډلې په واک کې ده. حیدر علي بادي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دوی به په انبار کې د همداسې بریالي شي څنګه چې په تکریت کې شوي وو. عراقي ځواکونو د تکریت ستراتیژیک خار تیره اونۍ ونیوه. د مشال خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ صوبې زموږ د همکار سراج ظهیر نو واورئ.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 2.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.10 روپۍ 50 پیسې او په 1.11 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ 50 پیسې او په 1.05 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.10 روپۍ او په 0.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.80 روپۍ او په 0.85 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14، بنو کې به یو کم 13 او 14 او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل، او د کرنسی بیې او د موسم حال مو د سیرت صحیح نه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د پاکستان په سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وای په یمن کې هوایی بریدونه دی ودرول شي. معلومات په واوري: په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب او د ملګرو هیوادونو هوایی بریدونو ته کارپوهان په کومه سترګه ګوري؟
یمن ته د ایران د غزیدل ولته مداخله کول طبعاً د دغو سیمو د هیوادونو دپاره په تېره بیا سعودي عربستان لپاره یو ستر ګواښ و. بالاخره دوی دې ته اړ شوي دي.
په افغانستان کې د 415 مزدوران وژل شوي دي او نور یو شمېر اوس هم لا درک دي. د دوی کورنۍ وایي په خپرونه کې هفتوار پروگرام روخانه مستقبل کې به په پاکستان کې په تعلیمي نصاب او د امن په تعلیم معلومات واوري.
پولیس ایجوکیشن چې کوم ځای وخت ورته لکه چې پاکستان کې کوم کریکشن دی هغه کوم د جهاد په زمانه کې جوړ شوی و. په هغه کې نه د رواداري خبرې شته، نه په هغه کې لکه د بایچاري خبرې شته.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ایران او پاکستان د منځنی ختیځ د مسلې په سیاسي او پرم نتوګه د حل کولو باندې سلا شوي دي او غواړي چې نور مسلمان هیوادونه د هم په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. په دې لړ کې د ایران د خارجه چارو وزیر د پاکستان په سفر دی چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د نورو چارواکو سره لیدلې دي او ورسره د یمن په شخړه خبرې اترې کړې دي. په دې اړه له اسلام آباد د سیرت زهیر رپورټ ته وښیي.
د پاکستان په سفر راغلی د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې په دوړخیزه تعلقاتو او د منطقې د صورتحال په شمول د یمن په شخړه هم خبرې اترې وکړې. د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی په وینا لدی وړاندې د شورو په ورځ چې کله د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان په سفر راغې نو په سمدستي توګه د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقات وکړو او له هغې وروسته یې په ګډه خبري کانفرنس کی دوانو مشرانو په دې خبره زور راوړو چې د یمن شخړې دی په سیاسي او مناکه طریقه هوار کړی شي. په دې مقصر تاج عزیز خپل خبرو کې وی چې پاکستان په مسلمان نړۍ کې امن غواړي او د دې غرض لپاره پاکستان خپل حل ځلې پیل کړی دي چې په یمن کې روانه شخړه په پر امن توګه حل شي. نو باید چې فریق ملکونه هم د دې مسلې د حل لپاره سنجیده مذاکرات وکړي. دې دوران د ایران خارجه وزیر خپل خبرو کې زیاته کړه چې ایران په یمن کې د جنگ بندۍ او د متحارب ډلو ترمنځ په مذاکراتو او د دې سیاسي حل غواړي. کله چې مشال ریډیو د یمن په مسله کې د پاکستان د کردار په اړه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو تجزیه کار جانګیر اشرف قاضي نو پوښتل نو هغه وی چې دا وخت په اسلامي نړۍ کې د امن راوستلو لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی او پاکستان د روغې جوړې لپاره خپل کردار ادا کولی هم شي، خو په کار دی چې پاکستان په دې بحران کې شریکدار جوړ نشي. نوموړي زیاته کړه،
امن راوستل لپاره سچې کوششونه کیږي، لګیا دي، هغه ډیر ښه دی. پکارم دې چې زموږ هغه وزیر اعظم نورو هم مسلمان ملکونو ته خبرې اترې وکړي په دې باندې چې دا چې نن لګیا دي سیول وار دا دې ختم شي او سیز فایر وشي او ورسره ورسره دا د ډایلاګ پروسس هم شروع کول پکار دی او بیا دا کوشش هم پکار دی چې داسې یو حکومت منځته راشي چې په هغه کې ټول فریقونه چې دي هغه پکې شامل شي. د دې کوشش کول ډېر ضروري ده او پاکستان لپاره، حالانکه سعودي عربیا زموږ ډېر ښه دوست دی، لیکن د دوی لپاره په درېمه ملک کې جنگ کول دا عقلمندي نه ده.
یاد دي چې ایرانی وزیر خارجه د سینټ د چیرمن رضا ربانی او د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقات وکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د یمن پر حالاتو د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دا غونډه به نن مازیګر څلور بجې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کېږي. په یاده غونډه کې به د یمن په موضوع د متفقه رای ته رسیدلو په هکله بحثونه کېږي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله له تفصیل سره.
د پارلمان د دواړو ایوانونو ګډه غونډه به نن په څلورمه ورځ هم په پارلمنټ هاوس اسلام آباد کې روانه وي. د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې به ګډه غونډه نن مازیګر څلور بجې شروع کیږي چې پکې به د یمن په صورتحال قومي اتفاق رائے پیدا کولو لپاره بحثونه کیږي. تیره ورځ ګډه غونډه چې کله د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شوه نو د مسلم لیگ فنکشنل سینیټر مظفر حسین شاه وینا وه چې دا مهال د سعودي عربستان سلامتۍ ته څه خطر نشته او د یمن شخړه فوجي نه بلکې سیاسي بحران دی او سیاسي شخړه په سیاسي طریقې سره حل کول پکار دي. نو پاکستان د په یمن کې په فوري توګه د جنگ بندۍ لپاره خپل کردار ولوبوي. غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف شيري مزاري وینا وا چې د یمن په جنگ کې شاملېدل د امن په حق کې نه دي او په یمن کې جنگ ودرول لپاره د په سفارتي کچ کوششونه وکړي شي.
یہ جو سعودي ریکویسٹ آئی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سعودی
د چکم د سعودي عرب له خوا درخواست راغلي دي د دې د سعودي عرب د سلامتي او خود مختاري سره هیڅ تعلق نشته او دا درخواست د یمن د جنگ حوالی سره راغلی دی. نو دا د پټولو واضح وي، بلې دا چې د یو کام په هیڅ مونږ له دا فیصله کول دي چې مونږ په دې جنگ کې برخه جوړ شو او کنه. مونږ له بهر پاتې کېدل پکار دي او د امن لپاره کوششونه وکړو چې دا جنگ ودرېږي. که مونږ امن غواړو نو بیا مونږ له ډله جوړېدل نه ده پکار، بلکې مونږ له غیر جانبداره اوسېدل پکار دي. او که مونږ ډله جوړېږو نو بیا مونږ په دغه سیمه کې امن نشو راوستي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر الیاس بلور غونډې ته وویل چې مونږ له یمن ته خپل فوج لیږلو نه ډډه کول پکار دی ځکه چې زمونږ فوج د مخکې نه په ملک کې د ترهګرۍ په ضد عملیاتو کې بوخت دی.
سعودي عربیا نے ہم سے مدد مانگی ہے، ہمیں لمیٹڈ
سعودي عرب مونږ نه مرستې غوښتې دي. مونږ له یو محدود حد پورې مرستې کول پکار دي، خپل پوسټ پکې نیغ په نیغه شاملول نه دی پکار. بل دا چې کال 1915 شپته یم جنگ کې ایران زمونږ سره ډېره مرسته کړې وه، مونږ دا هم نه دی هیرول پکار. زه بل یو مهمه خبره کول غواړم چې کله په 1900 کال یو کم اتیا یم کې زمونږ ملک زمونږ پوز زمون عالمان د افغانستان په جنگ کې شامل شو نو هغه وخت به زمون د ګوند مشرانو دا خبره کوله چې دا جهاد نه بلکې فساد دی او دا ثابته هم شوه نو زمون د ګوند دا دریض دی چې موږ له پوز نه دی لیګل پکار.
د پارلمان ګډې غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان خان کاکړ وویل چې په سعودي عرب کې مقدسو ځایانو ته څه خطر نشته نو پاکستان له په هیڅ صورت کې یمن ته خپل فوج نه دی لیګل پکار او دې مسلې حل دی د اقوام متحده او او آئی سی د لارې راوویستې شي. غونډې ته د متحده قومي موومنټ طاهر حسین مشهدي، د مسلم لیگ نون سینیټر عبدالقیوم او د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر سعید غنی هم ویناګانې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یمن پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د اتحادي هیوادونو هوایي بریدونه لا هم دوام لري. بل لوري ته مختلف اسلامي هیوادونه هڅه کوي چې دغه شخړه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. د یمن اوسنۍ شخړه د چارو کارپوهان په اصل کې د ریاد او ایران ترمنځ یوه نیابتي جګړه ګڼي. دا چې اخر ولې سعودي عرب او ملګرو یې د یمن پر ضد جنگي اقدام وکړ او په دې لړ کې خپل پاکستان له ریاد سره په پوځي مرستو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په دې اړه د عبدالحق کاکر رپورٹ تبا وکشو.
د سعودي عربستان په مشرۍ نه عرب وادونه له تیرو دوه اونیو راهیسي د یمن پر هغو سیمو هوایی بریدونه کوي چې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. دغه هیوادونه په ظاهره دا وایي چې د یمني ولسمشر عبدالرب هادي چې دا وخت سعودي عرب ته تښتېدلی دی بیرته په واک کې راوستل غواړي. که څه هم ریاض او عرب هیوادونه په ښکاره دا خبره کوي، خو کارپوهان بیا د دې شخړې نورو اړخونو ته پام اړولی دی. د ځینو نورو څېړونکو په څیر یو افغان کارپوه عبدالرحمن فرقانی چې پخوا یې د سعودي عربستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت کې کار کاوه وایي د یمن شخړه د ریاض او تهران ترمنځ په منځني ختیځ کې د رواني پراخې نیابتي او سیاسي جګړې برخه ده.
مداخله کول طبعاً د سیمې د هیوادونو دپاره په تېره بیا سعودي عربستان دپاره یو ستر ګواښ وه. په دې عربستان باندې کوم سیاسي مباحثات هیوادونه چې کار ونه کړل او بالاخره دوی دې ته اړ شوي دي چې په یمن باندې د هوسیانو
کارپوهان وایي په دې منطقه کې یمن، عراق، لبنان او بحرین هغه شیعه اکثریت هیوادونه دي چې پر اولس او حکومتونو یې د ایران اثر او نفوذ زیات دی او دا هغه څه دي چې سعودي عربستان او نور سنی عرب هیوادونه اندیښمن کړي دي. خو عبدالرحمن فرقانی بیا یو بل اړخ هم پام اړوي. دی وایي له دې اندیښنو سره سره ریاض د اوسنیو حملو له لارې غواړي چې له یمن سره د سرحد پر سر خپله پخوانۍ لانجه په خپل حق کې هوار کړی.
یو شی چې د فکر تر اوسه په کومه مسله کې خصوص تنهاله سعودي ته پدې کې یو اصلي شکایت دی، هغه دا دی چې په تاریخ کې سعودي عربستان د یمن سره په حدود باندې کشش درلوده. یو کشش د کور به هم دغه یو فرصت دی چې هغه سعودي عربستان چې کوم ازایم دیری هغه هلته
که څه هم د یمن دغه شخړه د ایران او سعودي عرب سیاسي جګړه بلل کېږي، خو ریاض غواړي پاکستان هم په دې کې راشکیل کړي. سعودي عرب له اسلام آباد د پوځي مرستو غوښتنه کړې ده او پاکستان د حتمی پریکړې لپاره د پارلمان ګډه غونډه را بللې ده. په کراچۍ کې میشت د سیاسي چارو کارپوه علي ارقم وای د یمن شخړې پاکستان په یو امتحان کې اچولې دی.
د ایران سره کوم د پایپ لاین پروجیکټ ته نو باغې کې الریډي هغه ټیم چې کوم بیا پوره شهر کوم پاکستان ما چې کوم ذمہ داری او چې دغه د دسمبر 2014 پورې هغه شی پوره کړي نو هغه پوره نه کړی شو. د هغه کا ایران غواړي او دغه معاهده د شخص ته په دغه باندې کوي چې دغه غواړي هغه 3 ملیون ډالر پر ډیټ وسول شي. دلته کې د ایران سره د پاکستان له لوري هم کښالي دی د پارلیمنت د ټول پروسیډینګ او د ټول معاملې په ذریعہ هم وخت اخلي چې وخت ته دلاو شي چې وګوري چې مخه ته څه بدلون راځي او څه حالات پیدا کیږي او غټ قوتونه او مخې ته نور دغه په دې باندې څه قدم کوي. نور که سعودي ته ووایي زه نه جانم چې دوی لپاره به دا ممکن دی چې سعودي ته داسې په واضح الفاظو کې انکار وکړی شي.
ځینې کارپوهان بیا وایي پاکستان له دې امتحانه د راوتلو لپاره د ترکیې په ملګرتیا هڅه کوي چې د یمن د شخړې یو سفارتي حل راوباسي چې د دوی په وینا لا تر اوسه داسې ممکنه نه ښکاري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. افغانستان ته د مزدورۍ لپاره تللي اته مزدوران چې دوه میاشتې مخکې وسلوالو تښتولي وو پکې د 500 وژل شو مزدورانو مړي 400 ته تر رسیدلو وروسته خاورو ته سپارل شوي دي. په تښتول شو کې درې کسان اوس هم لا درک دي. له پېښوره شبیر جان تفصیل راکوي.
دا 400 ضلع پلانګو د پولیسو مشر اعجاز خان مشال لیړو ته وویل چې دا 400 ضلع پلانګو میا کلی اته کسان افغانستان ته د مزدورۍ په غرض تللي وو. ولې دوه میاشتې وړاندې دوی هم په افغانستان کې د خپلې درې نه وسلوالو تښتولي وو چې پکې د یوې کورنۍ څلور کسان هم شامل دي وسلوالو وژلي دي.
دا بیا تقریبا سو میش ونی مر دیکھی گی چې دوی په خپل جره کې ناس نو سات با مسلح کسان راغلی او هغه چت کړو دی پسې کل یو ځکه کل بل ځکه کل بل ځره مته پرون ته لاو شو چې را کسان کوم رشو هغه په پلان کې ځکه مړه پراته دي. نو بس هغه دوی راوړو درې اوسه جنازې او شو لخصه کړ پینګه کسان دي.
پولیس چارواکي عمران خان مشال لیډو ته ویل چې اته کسان هم د یوې علاقې تلی وو. خپل درې کسان پکې اوس هم به درک دي او پته نه لګي چې آیا وجل شوی دي یا اوس هم د تختون کو په ولقه کې دي.
نو بیا پکې د پینګه کسان مړه او دې پکې درې کسه تاحل پکې لاو سم غیب دي دغه متعلق لا ده سدا چې مړ دي یا لښنه ملو شو دي یا د غزنې تخبیر هیڅ پته لګی نه وی ری پای نه هم د پلان غوډي بالکل او هم د پلان ګولو باندې شتلې دي په اصل ها آتشی باندې شتلې دي او ټول په دزو شتلې مړ دي.
بل خو دا وجل شو کې سلور کسان هم د وی کورنې دي د هغوی خپل خپلوان وای چې ردی ورونه او مشران ډیر بے وسدی اور ډیر وخرا سے په افغانستان کې د تیلو خرڅولو کاروبار کوي.
لاران بیا تونه زمونږ د روان کنه د تیلو کاروبار کې شاشه مو تیل خرڅي او دې د شان تیلو تقریبا دوه میاشتې شو د مونږ درونه لا پاتې شي وي. یو د مارو چې کندې عبد الله نوم دی بل رو مر احمد علی نوم دی او یو متر دی د هچانو مر بل تر مې نوم دی عطا الله او سلور دي سره نور مرګ دي تقریبا د دې دوه میاشتې شو چې دې لا پاتې شي وي. خو په دوه میاشتې کې مونږ ته هیڅ قسم خبر نه راغلي. سار زمونږ یو خبر وشو د التن یو کس کو چې پلان کې دا کړی غنیلو بازار کې تاسو کسان مړه پراتی تاسو خپل مدنه تاسو راشه زمونږ د خپل د حالات او زمونږ د واړو زمونږ د مور زمونږ د خوند چې جاړ د دي
د پامل دا چې دغه 15 کسان 400 پلانو کې خور تاسو پرلی شوی دي. ولی بل خو کوم وسلواله ډلې دغه پیخې پلا لا پغړه نه د اخستې. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نون او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ترمنځ تیرونه تړون لاسلیک شو چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلو د تورونو د سیړلو لپاره به یو عدالتي کمیشن جوړوي. دا کمیشن تیر ورځ جوړ شو. ټاکل شوی چې نن یې لومړی غونډه ټاکل شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې کال 2013 د انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د درې رکنی عدالتي کمیشن وړومبۍ غونډه نن سپریم کورټ اسلام آباد کې کیږي. د دې کمیشن په وړومبۍ غونډه کې به نن د کال 2013 په انتخاباتو کې د مبینه دندلۍ په اړه د مختلفو امورو جاج اخیستی کیږي. د عدالتي کمیشن به په 45 ورځو کې خپل تحقیقاتي رپورټ حکومت ته وړاندې کوي. د عدالتي کمیشن ته د سیول او فوجداري عدالتونو اختیار حاصل دی او دوی ته به د یو سرکاري اهلکار د راغوښتلو اختیار هم ترلاسه وي. دا کمیشن به یو او د یو نه زیات تحقیقاتي ډله هم جوړولی شي. د فکر دی د روانې میاشتې په 3 اپریل جاري شوي صدارتي حکمنامه کې ویلی شوي وو چې دا کمیشن به د تحقیقاتو د لارې ګوري چې الیکشن شفاف وو او که نه، او که داندي شوی وه نو هغه په منظمه طریقه شوی وه او که نه. د دې کمیشن د جوړېدو په اړه د قانوني چارو کارپوه بیرسټر شهابالدین وایي چې د هغه په نظر دا غټه مسله نه ده چې د دومره لوی سطحې یو کمیشن ورله جوړ شي. د انتخاباتو معاملو لپاره خپله الیکشن کمیشن شته چې فیصلې کولی شي. دی وایي
الیکشن لپاره چې څوک ولاړي د هغوی په منځ کې چې څه هم ډسپیوټ راځي یا څه تنازع جوړېږي نو الیکشن کمیشن چې د هغه د هغې لپاره مناسب اداره ده او آئینی اداره ده. نو موږ داسې کړو په حیثیت وکیل چې دا یعنی یو داسې مسئلہ چې هغه په الیکشن کمیشن کې یا د الیکشن ٹریبیونل په ذریعہ په هغه کې فیصله کېدای شو هغه حکومت د سیاسي مقاصد لپاره او همدارنګ تحریک انصاف هم د سیاسي مقاصد لپاره هغه له یو جوډیشل کمیشن شکل ورکړو چې هغه په ډیرو غټو قومي مسلو کې جوړول پکارو او په تاسې د الیکشن پرې مسلو کې نو جوړول پکار.
خو بل خو د سیاسي چارو کارپوه خالد عزیز وایي چې د پاکستان جوړېدو نه تر اوسه پورې د پاکستان ولس سره سیاسي طاقت نشته چې وجه یې د سرمایه‌دارانو، جاګیردارانو او زمیندارانو په بیا بیا سیاست کې راتلل دي.
د عمران خان چې کم یو شی شروع کړی دی هغه اشاره دی چې دیسی ست ټیکي چې عوام ته رښتیا تور باندې طاقت ترانسفر شي اور اغو چه دے دا فیصلہ کولی شي چې اغا لیڈرشپ چه دے رہنمائی چه دے اغا بسوک کئی زکا زگورم چه زما خپل سوچ دا دے چه الیکٹرل ریفارمز اوشی دے کے چه کم یو غلطیان دی یا غلط کارونه کی گی اغا دے ختم شی او دا عوام او تا دا حق ملو شی چه اغا درست فیصلہ کولی شي بجائے دا چه دے باندے زوری اور غلط کارونه کی گی.
واضح دی بی واکمن گند مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف تر منځ مذاکرات نه پس تیر هفته د صدارتي حکمنامې په ذریعہ چیف جسټس پاکستان ته د دې کمیشن جوړیدو لپاره درخواست شوی وو. پاکستان تحریک انصاف په واکمن ګوند مسلم لیگ نون کال 2013 انتخاباتو کې د دندې تورونه لګولي وو او په دې لړ کې یې تیر کال د څلورو میاشتو نه زیاته احتجاجي درنه اسلام آباد په ډی چوک کې ورکړې وه. یاد دیوي پخوانی چیف الیکشن کمیشنر فخرالدین جی ابراهیم په مشرۍ کې د کال 2013 انتخابات شوي وو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا کراچی نه د قومي اسمبلی په ان اي 226 هلکې زمینی ټاکنې د روانې میاشتې په 23 نیټه ترسره کیږي. د دې ټاکنو لپاره انتخاباتي کمپین شروع شوی دی. په دې انتخاباتو کې د ام کیو ام، تحریک انصاف او جماعت اسلامي په ګډون 15 کاندیدان برخه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې اورو.
د تحریک انصاف مشر عمران خان د کراچۍ څخه د ان اي 226 کې د ټاکنیز کمپاین د چلولو په موخه د ښار ته رسیدلی دی. دا حلقه د ام کیو ام ګوند اهمه حلقه ګڼل کیږي او له دې ځای څخه د 1988 را په دې خوا د ام کیو ام ګوند کاندیدان کامیاب شوي دي. د 2013 په ټاکنو کې له دې حلقې د ام کیو ام ګوند امیدوار نبیل غبول 1,05,000 ووټونه اخیستي وو. د ام کیو ام او د نبیل غبول ترمنځ د اختلافاتو او د قومي اسمبلۍ څخه د د استپاره ورستو دا حلقه خالی شوه. کارپوهان د دې حلقې د زمینی ټاکنې د اهمیت وړ بلی. چړونکو اجمل خټک کشر په دې اړه وایي،
دیر امر کې عمران خان الطاف حسین د اجازت نه بغیر آغا کراچۍ ته نشو راتللی او جایزه شته په خپل باندې ویلې دي چې زمونږ جلسه به ام کیو ام کامیابولې، لیکن آغا خبرې ټولې په خپل زبانې نن د دې حلقې اهمیت په دې بنیاد چې دا په د ام کیو ام چې کله نه جوړ دی او د هغې په تاریخ کې اول ځل څوک لګیا دي او بالکل هغې ته نیغ په نیغه او دا جلسه کوي او خپل انتخابي مهم چلوي.
د 2002 په ټاکنو کې د ام کیو ام ګوند کاندید له دې حلقې څخه 45,000 ووټونه اخیستلی وو او په دویم نمبر د جماعت اسلامي کاندید راشد نسیم 14,000 ووټونه ګټلی وو. په دې ټاکنو کې د جماعت اسلامي 12 کارکنان هم د انتخاباتي کمپین په لړ کې په رامنځته شوي اخوډب کې وژل شوي وو. د جماعت اسلامي کراچۍ رهنما سرپرست احمد مشال رډیو ته ویلي، دوی په دې حلقه کې ډېرې ووټران لري. غذایی میډیا داسې ښیي لکه مقابله چې یوازې د تحریک انصاف او ام کیو ام ترمنځ وي. دا زمونږ پخوانی حلقه ده. زما په خیال که سوتره ټاکنې وشي نو دا حلقه به جماعت اسلامي وګټي. په کراچۍ کې زمونږ ډېرې پلویان دي او موږ له دې ښار څخه د سیټي او ټاون ناظم سیټونه هم مخکې ګټلي دي. د سرپراز احمد په خبره تر اوسه جماعت اسلامي ګوند له دې حلقې څخه د خپل کاندید د لاس په سر کولو په اړه هیڅ پریکړه نه ده کړې او نه د دې نیت لري. خواجمل خټک کشر وای، جماعت اسلامي کوشش کوي چې په دې حلقه کې د تحریک انصاف سره اتحاد وکړي.
تحریک انصاف اصل کې خپل ځان تلل غواړي، جماعت اسلامي یو خپل پالیسی وي، هغه بالکل دا غواړي چې اتحاد وشي او کم از کم هغې ته چې سبا کم ووټونه بالفرض چې هغه یوازې اخلي نو هغه ظاهره نه شي چې اوس جماعت اسلامي د کراچۍ دویم قوت نه دی بلکې تحریک انصاف دی. بیا هم که اعلی سطح باندې سراج الله صاحب او ندی په مابین خبره چرته وشي نو بیا کېدای شي چې آخري لمحو کې دی یو شي.
د اجمل خټک کشر په خبره په دې حلقه کې زیاتره ووټران اردو ژبه ویونکي دي او په 90 د چاپی او ځینو کسانو سره د امنیتي ځواکونو لخوا د ترسره شوي سلوک وروستو د زیاتره اردو ژبه ویونکو خواخوږي د ام کیو ام سره زیاته شوې ده. د هغه په خبره که د انتخاباتي کمپاین او یا د ټاکنو په ورځ د حکومت لخوا کومه وړه نیمګړتیا هم وشي نو ښایي ام کیو ام له دې ټاکنو څخه بایکاټ اعلان کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو،
السلام علیکم.
0020
2211241 خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
دا مشال ریډیو د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له نجیب مجید بابر اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې په یمن کې د هوایي بریدونه ودرول شي او د دې هیواد وګړي دې پریښودل شي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د بلوچستان صوبې د صحت د څانګې چارواکي وایي شاوخوا دوه کاله وروسته به د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د شری د ناروغۍ پر ضد دولت ورځنی کمپاین د رواني میاشتې د 14 نیټې نه پیلوي. ای پی ای څنګه مشر ډاکټر اسحاق پانی دی او یو شمیر نور چارواکو دا خبره نن په یو خبری غونډه کې کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ پرون د 2014 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلو پرټونو لپاره درې کسیزه عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د عدالتي کمیشن مشري به د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک کوي. نن سهار د افغانستان د خوست ښار د دواخانو په لین کې د یو چاودنې له کبله د ماشومانو په ګډون 12 ملکي وګړي ټپیان شوي. د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت مشال ریډیو ته وویل چې چاودیدونکي توکي پر یو بایسیکل ځای پر دې شوي وو. هر کله چې د پولیسو رینجر گاڑی د پیخې له سیمې تیرېدو چاودنه وشوه او 12 ملکي وګړي ټپیان کړل. تر دې دمه چا د دې پیخې پړه په غاړه نه داغستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگتن په یمن کې حوثي یاغیانو سره د ایران په مرستو خبر دی. جان کیری پرون امریکایي ټلویزیون پی بی ایس سره په یوه مرکه کې وویل چې ایران باید پوه شي او دا خبره ومني چې امریکا به د منځني ختیځ د غیر مستحکم کېدو او یا په نورو هیوادونو کې په پټه په جنګونو کې د خلکو د مداخلت په هکله چپ خوله پاتې نشي. د امریکایي وفاقي عدالت د بوسټن میراتن پر مهال په بمی چاودنو کې ککړ جوهر سارانوف د ډلیز وژنو لپاره د وسلو د استعمال په سازش کې پړبللې. دغه 12 کسیزه منصفي ډلې فیصلې ته د رسیدو لپاره یو نیمه ورځ وخت اخیسته. په تیره ورځ په متفقه توګه سارانوف د برید مجرم ګرځولې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د پارلمان په ګډ اجلاس لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سعودي حکومت پاکستان ته د جنگي الوتکو په شمول ځمکني او بحري مرستو خواست کړی دی، خو د پارلمان د ګډ اجلاس د دویمې ورځې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وینا نه دا خبره واضحه شوې ده چې حکومت به د پارلمان په فیصلې عمل درآمد کوي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت لپاره دا صورتحال د یو ازمایښ نه کم نه دی، ځکه چې یو طرف ته سعودي عرب دی چې ورسره د پاکستان ډېر ښه تعلقات دي او د پاکستانیانو په شمول د نړۍ د هر مسلمان لپاره د دې ځمکې سلامتی ډېر اهمیت لري. خو بل طرف ته ایران دی چې نه صرف زمونږ گاونډي ملک دی، بلکې په 1950 جنگ کې پاکستان سره ډېرې مرستې هم کړې وې. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د وزیر اعظم د بیان نه هم دا څرګندېږي چې دا شخړه د سفارتي کوششونو د لارې حل کړی شي، او ښه به همدا وي چې د نړۍ نور اسلامي ملکونه هم رامخه ته شي او دې شخړې هوارولو کې خپل کردار ولوبوي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان له په دې جنگ کې د فریق جوړېدو پر ځای د سالس کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې جنگ د یو ملک په ګټه کې کله هم نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې امریکې او نور مسلمان ملکونو له هم دا جنگ د ودرولو کوششونه کول پکار دي، او چې کله جنگ ودرېږي نو بیا مذاکرات کېدای شي او د دې شخړې ښه حل د مذاکراتو د لارې راوتلی شي. آج ورځپاڼه خپل اداریه په ملک کې په اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ته غیر اعلانیه لوډ شیډنګ لړۍ ودرولو حکم ورکړی دی، او د بجلی په بحران قابو موندو لپاره یې پی ایس او ته په وخت د پیسو ورکولو طریقه کار جوړولو هدایت کړی دی چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار متاثر نه شي. ادارې لیکي چې د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره حکومت خو خپل کوششونه کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ویش نظام کې خامیانې لرې کولو سره سره د خلکو نه د بجلی بلونه خستل یقیني کړی شي، او چې څوک د بجلی په غلا کې ککړ وي پر ضد دې سخت ګامونه پورته کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې تر څو د بجلی محکمه دا ګامونه پورته نه کړي نو تر هغې د بجلی په بحران قابو موندل ممکن نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د جګړې پر مهال که څه هم زیانونه شوي دي او یا روان دي، خو د دې لویه وجه د افغان جګړې په اړه د امریکا په ستراتیژي کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا وال سټریټ جرنل اسلام آباد ته د ایران د بارنو چارو د وزیر جواد ظریف سفر راخیستی او لیکي چې نوموړي به له پاکستاني او چارواکو سره د یمن په حالاتو خبرې اترې وکړي. مجید بابر د دې دواړو لیکنو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي پوځ هغه سرتیري چې په افغانستان کې د جګړې برخه وو، په دې عقیده وو چې دوی په دغه هیواد کې خپل ژوند ځکه په خطر کې اچوي چې د خپل هیواد دفاع وکړي، او دغه سرتیري باوري وو چې دوی به د امریکایي حکومت او انتظامیه لخوا هم دومره ملاتړ ترلاسه کړي څومره چې دوی په ذاتي توګه کولو. د مجلې په خبره چې څومره تمه امریکایي سرتیرو د امریکایي حکومتي انتظامي نه ساتله، همدغه عمره تمه د امریکایي ولس د خپل پوځي سرتیرو نه وه چې دوی به دغه هیواد او د دوی کورنۍ خوندي کړي او امریکا ته به د افغانستان په جګړه کې بریا راوړي. مجله یاتوي چې دغه ژمنې چیرې هم پوره نه شوې. نو امریکایي واکدارانو خپل ژمنې په افغان جګړه کې ښکېلو پوځي سرتیرو سره پوره کړې، او نو پوځي سرتیرو خپل ژمنې د امریکایي ولس سره پوره کړې، او دا ژمنې ځکه پوره نه شوې چونکه د افغان جګړې په ستراتیژۍ کې د جګړې د پیل نه ډېرې نیمګړتیاوې وې. او که څه هم په دغه جګړه کې ډېرو امریکایي سرتیرو د ژوند قربانۍ ورکړې، خو دغه نیمګړتیاوې هم هغسې برقراري وې. د مجلې په خبره که څه هم د اوباما انتظامیه دا مهال رو رو د افغانستان نه د جګړې د خاتمې په تیاریانو کې ده، خو دغه نیمګړتیاوې اوس هم برقراري دي. مخکې به د دغو نیمګړتیاوو له امله د امریکایي سرتیرو ژوند په خطر کې و، او اوس یې د افغان ولس سره سره د افغان سرتیرو ژوند هم په خطر کې اچولی دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې لیکي ایران وایي چې وسلوال د پاکستان لخوا د دوی سیمې ته راوړېدلي دي او اته پوله ساتونکي سرتیري وچلي دي. دا خبر له هغې مخکې خپور شو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړې په اړه د پاکستان د سفر یوه ورځ مخکې ته راغلو. ورځپاڼه د ایران د فارس خبری اجانس له خولې لیکي چې د جیش العدل چې یوه سنی وسلواله ډله ده او د پاکستان په بلوچستان سیمه کې موجودیت لري، د تیر ګل په شپه ایران ته ورننوتل او اته سرتیري ووجل. سعودي عرب خپل اتحادي هیواد پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف په روانه جګړه کې د دوی پوځي مرسته وکړي. بلخوا پاکستان د یمن په شخړه کې د پوځي رول لوبولو په حق لا څه فیصله نه ده کړې. خدای ویلي دي چې د سعودي عرب ځمکني او هوایي دفاع وکړي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو یو کارپوه سنبل خان وایي چې دغه پیښه په داسې وخت کې د ایران او پاکستان ترمنځ تعلقات خرابوي چې تهران د یمن په شخړه له اسلام آباد سره خبرې کوي. دا وایي د دغه پیښې زیاته ګټه ایران ته رسیږي، او که چېرې پاکستان په دغه شخړه کې برخه اخلي نو له دې سره به په سرحدي سیمه کې تاوتریخوالی زیات شي. پاکستان له وړاندې نه د هند او افغانستان سره په سرحدي سیمو شخړې لري، او له ایران سره داسې پیښې بعد پاکستان او د ګوندو هیوادونو تعلقات کړکېچن کړي. پاکستان چې زیاتره سنی آبادی لري، د ایران وروستو په ټول نړۍ کې په دویم نمبر زیاته شیعه آبادی لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې که سعودي عربستان د ولسمشر عبدالرب منصور هادی ملاتړ کوي، نو بل پلو ایران بیا د حوثي یاغیانو په ملاتړ تورن دي چې دغه هیواد یې انکار کوي. په عین حال کې القاعده هم خپل دریځ ښکاره کړی دی. دا هر څه د نجیب عامر په رپورټ کې اورو چې د ډی پی ای خبري اجنس نه ژباړلې دي.
ڈی پی اے خبریا جنس لکھی په داسې حال کې چې یمن د تاوتریخوالی انزور وړاندې کوي، او د حوثي یاغیانو د ځپلو لپاره سعودي عربستان د خپلو اتحادیانو په مټ بمباری کوي. هلته ایران هم د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د عدن خلیج ته یې جنگي بیړۍ لیږلې دي. د ایران د بحري ځواکونو یو قومندان حبیب الله سجری ایرنا خبری اژانس ته ویلي د عدن خلیج ته د جنگي بیړیو د استولو موخه له سمندري غلو څخه د ایران د تجارتي بیړیو خوندي ساتنه ده. دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې رسنۍ په یمن کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو د سعودي عربستان او د هغوی د اتحادیانو لخوا د تازه بمباریو خبر ورکوي. سعودي عربستان وایي ایران د یاغیانو ملاتړ کوي. سعودي او اتحادیان هڅه کوي چې پر یاغیانو د رصد لارې بندې کړي. راپورونه وایي یاغیان
چې هڅو یې د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي سعودي عربستان ته په تښتېدو اړ کړی، اوس د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي او په ډزو کې د ولسي خلکو د نښه کېدو ویره هم لیدل کېږي. د ریډ کراس یا سره صلیب سیمه ییز مشر رابرټ ماردینی په ټویټر پیغام کې لیکلي چې د عدن ښار د تیرو دریو اونیو په جګړه کې تباه شوی دی. د پوز کنډکونو چې د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح پورې مربوط دي، د حوثي یاغیانو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی. بل پلو په یمن کې د القاعده ډلې یوې ځایي څانګې د یاغیانو د مشر عبدالمالک الحوثي او د پخواني ولسمشر صالح پر وژنه د جایزې اعلان کړی دی. په یو ویډیویي پیغام کې دوی ویلي، چا چې په یمن کې د دوی په وینا د بدیو سرخیلو وژل، دوی به ورته 40 کیلوګرامه سره زر په جایزه کې ورکړي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پاکستان ته د خپل روسي سفر پر مهال ویلي، مخکې تر دې چې یمن د جهادیانو لاسو ته ولویږي، په کار ده چې د مذاکراتو لاره خپله کړی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یو سوخ شوي دي. د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل د پروګرام ساس لپاره زمونږ همکار منور شاه جوړ کړی دی. د پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، راځي چې واره بیا یې واورو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي تعلیم یوازې د کتابونو خودل او لستل نه دي، بلکې په تعلیمي عمل کې یو ماشوم ته د یو ښه انسان جوړېدلو تربیت هم ورکول کېږي. ماشومان چې د یو قام سباون وي، په پرمختللي هیوادونو کې د دوی تعلیم او تربیت ته ډېره توجه ورکول کېږي، او هغه مسلې چې په راتلونکي وخت کې ورسره نوی نسل مخ کېدلی شي، د وړاندې نه ورته دوی په ښه توګه تیارول کېږي. د پښتنو ټولنه چې دا مهال د کومې بدمنۍ او تشدد نه تیریږي، د تعلیم ماهرین د دې علت هم تعلیمي نظام کې نیمګړتیاوې ښایي. د خیر خیګړې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د تعلیم پخوانی وزیره مسرت قدیم د مسلې ته په اشاره سره وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سولې په حق لا مواد د نشت برابر دي.
د خپل پښتونخوا سیمې سره پارلیمنټیرین سره او د لا پنجاب هغې سره مونږ وکړو چې هیس ایجوکیشن چې کوم دی نه هغه وخت ضرورت دی، ځکه چې د پاکستان چې کوم کریکټم دی چې هغه کوم د جهاد په زمانه کې جوړ شوی و، چې په هغې کې نه د رواداری خبرې شته، نه په هغې کې لکه د بایچارې خبرې شته. اسلام کې خو چې دا سمجونه دا زمونږ بنیاد دی که نه، د یو بل سره په مینې باندې اوسېدل، د یو بل سره چې په رواداری اوسېدل، د یو بل سره په برداشت هر یو اوپینین برداشت کول، د مختلف اوچستہ رائے وي هغه برداشت کول، دا خو د اسلام اسنس دی. نو دا زمونږ د نصاب نه بالکل مسنګ دي. مونږ ته صرف پاره کې یو خاص قسم کې یو مواد پاره هغه کې اچول شوی، نو د دې لپاره مونږ پوره کوشش شروع کړو او په دې مونږ پوره لکه یو رپورټ هم جوړ کړو د پنجاب حکومت لپاره او د پښتونخوا لپاره، او مونږ خپل پارلیمنټیرین ستوري چې پلیز دا پالیسی وکړي.
مسرت قدیم زیاتوی اسلام په ټولنه کې د اقلیتونو سره د ښه سلوک حکم کړي، خو د موجوده تعلیم نصاب نه فارغ شوی ځوانانو کې د اقلیتونو سره د ورورولۍ او ښه سلوک د جذبې کمې ښکاري.
د اقلیتونو لپاره سپیشل انګلیش انټر فیس هارموني باندې په دې باندې خپل یو دغه ساتل لته پکې انکلوز کې پکې د هغه د نورو مذاهبو د نورو چې کوم زمونږ په پاکستان کې څه دي د هغې حوالے سره کوي سره بسنګ وسي په اسلامي
نوموړی زیاتوی نوی کلتا د امن تعلیم ورکولو کې د نصاب تر څنګه د استادانو خاص تربیت هم ډیر ضروری دی، ځکه چې استادان د زده کوونکو لپاره یو مثالی شخصیت لري.
پیداوار هغه څه چې کوم ډول هغه خو مخکنی جنریشن د سفر کې په دې باندې او دا سلسله به چلیږي نو دې لپاره ایجوکیشن کې یو ډېر زیاته کمپریهنسیو چې سم څه سپ پکا دي.
مسرت قدیم وایي د پرمختللي هیوادونو خلک په قومي مسلو کې سیاسي ګټې نه لټوي، خو پاکستان کې په تعلیمي نصاب هم سیاست کیږي. نوموړی وایي ځینې خلک د مذهب نوم استعمالوي او په تعلیمي نصاب کې د خپل خاص فکر شاملولو هڅه کوي چې زیاتره یې سخت دریځي ته سوچ جوړوي.
خبره ټوله دا ده چې موږ ټول مسلمانان یو، موږ هر یو کس وایي چې د اسلام نوم یې د کلي نه پوه وچته باندې خدای سره موږ دا وایي چې دا کم زمين دا حال دې په دې وخت هغه باندې اسلام باندې د هغه اکسپلویشن په دې په نوم باندې کې او د هغه د لپاره په اسلام کې کم دومره خشته مثالونه موجود دي. هغه د انصاف څه وړي نشي کېدی، موږ وړي د هغه ټول هغه یو خاص سوچ والا چې په کې انکارپوریټ کړو او د اسلام هغه ټول نه خشته اصولونه دي نو هغه نیسي. They are missing all together from the curriculum of Pakistan. That's what we were. From kitabu musikana we were. But the khabara dada, when the Pakistan ke, munga ba inclusivity ra wali, munga ba wai ke hali ukas ke yobal bardash ki. No aga ba da kam jana ra wali. Ya munga ni gyo gore no aga, ba yo khas ten maagirawane ni babal bani, babal sizbani, sushna ki, da dunya khuda se ni chuli gi. نو موږ نه خوښوالي چې زموږ د ملک مخه حال کې کم نه ده، موږ وایو چې زموږ د سبا د دې نه ډېر بهتر او د دې نه ډېر زیات ښه دي.
دا چې څه ډول خپل نوي کلتا د اعتدال، برداشت او احترام درس ورکول ممکن دي، مسرت قدیم وای دا به هغه وخت امکان ولري چې پکې د ټولنې هر تن خپل برخه واچوي.
هغه د ټول د امن خبرې کوي، هغه د ټول چې کوم دی نو د انکلوسیویټي چې د هر یو کس په انوالو دي، هر یو مذهب د هر یو سخت دروازې خود مذهب خبره نه دلته چې خود خپل خود خبرم ده زه هغه ټول د پاره چې څنګه نه پاهي چې ګنجایي شو چې د پاکستان په یو خاص اټکټینل د یو خاص دغه د پاره نه دی جوړ شوی، دا هر یو تقریبا د پاره د هر یو ترکیب لپاره او د هر یو مذهب د پاره چې کوم دې کې چې د یو په څنګه کې د یو په څنګه هغه د پاره موږ یو شانتي سوچ کوو نو د هغه د پاره په کار کې موږ ټول کار کوو هغه سره د امن خبرې کوو او د اعتدال خبرې کوو چې کوم دې حق څنګه ولا سوچ هغه په کار کې موږ اوس په دې کې په هر لیول باندې او په هر طرف نه نو د عوامو ته زموږ دا هغه دې چې د نصاب نه شروع کړو د خپل بچنه د خپل کور نه شروع کړو او هغه سره د برداشت خبرې کوو کو په څیر دی ورته نه کوي تاسو ورته کوي استاد سره استاد کلین دی چې یوازې دغه چې استاد د خپل یو ټیچر پاتې شي دا یوازې د یو سیمه د کیدو نه مده مجبور خبره ده. په پاکستان کې خو د یو ملټي نیشنل ملټي ایتنیک ملټي ریلیجیس ملټي سیکټورل سوسایټي په دې کې هم لري ټو نو چې څنګه ته ګورو نو پلیز ټیچر نه تاسو کې چې هغه د خپل رویه چې کوم ده نو هغه کې د ته دالیا ودی هغه سره کوي لکه چې هغه الفاظ استاد الفاظ چې کوم دی هغه پرینچ د ټول عمر د پاره په سودان باندې دا فارمټیو سټیج دی کوم چې موږ او استاد چې کوم دی دا غوښه یې خپې پیږي او وترول ان پته ده د پکا چې پیرې سم پدې چې ښه واخی.
تاسو په تعلیم او تربیت کې نوې کلتا د امن، محبت او برداشت په حق لا د مسرت قدیم خبري اوریده، نو موړې د تعلیم صوبایي وزیر هم پاتې شوی. په دې موضوع نور حال درکو خو دلته خلوی ولاند دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په تعلیمي نصاب کې د امن او برداشت په حق لا خبرې کوو. باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن دلړ کې د باچا خان سکولز په نوم خپل سکولونو کې یو سلسله شروع کړي. په دې حق لا ماهر تعلیم او د یاد فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
دا څه چې د درې نقطې په کاري چې ذهن کې وي، یو نقطه خو دا ده چې د تعلیم کم بنیادی فکر دی، هغه دا دی چې څنګه د ماشومانو یا د نوي نسل کې نه صرف دا چې د هغه هنرونه پیدا شي چې کوم مارکیټ کې مدرې دي شو چې کوم دی زمکه د خوري هنرونه دي، د سره سره دا چې موشي چې هغه کې د سوچ کولو صلاحیت پیدا شي. یو خو دا ده چې ماشومان ته داسې کیسو مثالونه مخې ته وړي شي چې هغه د سوچ کولو صلاحیت مخکې بوزي او بنیادی هنرونه مخکې بوزي. ورسره ورسره د ماحول او د کوم دنیا کې موږ اوسېږو د هغې د بچ کولو دپاره یو شعور مخې ته راشي. بیا دویم هغه ده چې دا څنګه ښودلی شي، یا د سبق ښودلو د زده کړې چې کوم عمل دی کوم ځای کې چې دا کېږي هغه د هغې ماحول څنګه دی، یا دریم دا ده چې څنګه داسې طریقې اختیار کړی شي چې هغې کې ماشومان دغه څلور غاړو ته لاړ شي، نه دې سوچ کولو سریت مسل کړی شي، هنر مسل کړی شي، د وګړتیا بنیادي قوانینو احترام هم کړی شي، دې سره سره هغه کانشسنس یا انوایرمنټل کانشسنس یا د ماحولیاتي شعور چې ورته ویلی شي هغه منځته وړلی شي.
باچا خان سکولز د دې مقاصدو ترلاسه کولو لپاره څه هلې ځلې کوي؟ نوموړی وایي
د دې لپاره د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن دوه قسمه ستراتیجي اختیار کړې. یو ستراتیجي خو هغه وه کوم چې ته مونږ وایو کلتوري تعلیم، دغه کلتوري تعلیم کې دننه بیا یو یو اوږد بحث دی، او دویم دا وه چې دې کلتوري تعلیم سره سره داسې د امن بنیادي فکر د هر سټیج یا د هرې مرحلې ماشومانو ته نه صرف دا چې ذهن کې پوزي عمل پرې وکړی شي. د باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن چې کوم سکولونه د باچا خان سکولونو په نوم جوړ کړي دي د تیرشو او اتو کالو راسې، دغه ماډل د دې بنیادي فکر دا دی چې څنګه ماشومان یا روان نسل خپل تاریخ او د ځمکې او د خاورې نه ټوکېدلې حکمت او دانش سره اترلی شي، او دې سره سره د نوي دنیا یا نوي تهذیب سره هم اترلی شي. یعنی دنیا سره هم څنګه پسند رواني، او د خپل خاورې د تاریخ او د شناخت او د دانش سره هم رواني.
خادم حسین وای باچا خان سکولز کې د امن لپاره نه یوازې دوی د نصاب بدلون کوي، بلکې ماشومان ته د هغې د ښوونې طریقه کار یې هم بدل کړی دی.
دغه مو سلور عملی تور سلور اسی جوړ کړي. یو ته مونږ وایو چې هغه اسی کوم چې د سترګو کتونکي فنون دي، چې کوم ته ویژوال آرټ شي، په هغې کې پینټینګ وو، په هغې کې د خټې نه جوړ کړي شوي چیزونه او جوړې چیزونه ماشومان پینټینګ کوي، ماشومان هغې کې د شیشو نه چیزونه جوړوي، د نورو چیزونه چیزونه چې مخامخ په سترګو ښکاري، او هغې کې د پوره په ټایم ټیبل کې د اول جماعت نواله تر لسمه پورې دا شامل دي. بیا دویم هغه خو چې هغې ته مونږ پرفارمینګ آرټس وایو، ماشومان خپل ایکسپریشن د موسیقۍ په ذریعه، د رقص په ذریعه، د تقریر په ذریعه، د مباحثي مکالمې په ذریعه، د تھیټر او د ډرامې په ذریعه څنګه کولای شي. او بیا دریم هغه چې کوم ته مونږ وایو چې څنګه ماشومان د کرافت یا هغه هنرونه چې کوم روایتي طور موجود دي په دې ځمکه، کټ جوړول دي، میز جوړول دي، لرګي کار کول دي، د سرمنې کار کول دي، نو هغه کرافت دي لکه په کپڑے کار کول شو، په سرمن کار کول شو، دې سره مسلورم هغه شامل کې چاې ته فولکلور وي، پای کې ټپا متل کیسه زړی کیسه، دې سره سره هغه سندري چې کوم فوک کې شوې دي هغه شامل کړل، او دې ته وخت ورکړل.
آیا په نصاب کې دغه بدلون به په رسمي توګه د زده کوونکو نتیجې نه متاثر کوي؟ نوموړي په دې پوښتنه وویل
ماشومان یو غړي ته خو چې کوم رسمي تعلیم دی، په هغه رسمي تعلیم کې اعلی نتیجې منځته راوړي دي، د پی سي او بل کال چې د بورډونو کوم د کوهارت بورډ نه، پیښور بورډ نه، او د چکری بورډ نه، د سواد بورډ نه چې کوم ماشومان زموږ امتحان ورکړي دي، نو 100% ریزلټ دی، لکه سل په سلا ماشومان پاس شوي دي، او په هغه کې 80% ماشومانو اے گریډ اغستی. دې سره سره که تاسو هر یو باچا خان سکول ته لاړئ، نو هغه کې به تاسو یو خو د آرټ او د کرافټ یو پوره کلچر ډسپلی سنټر ورته وي، هر سکول کې وي، هغه کې به تاسو ووینئ، او هغه مارکیټ کوي لګیاي لکه خرصولو د پاره تیاری، نو ماشومان ته یو خو به آمدنی ذریعہ سلی شي، بل داغي تصور دی چې هغه په خپل سره کولی شي.
خادم حسین وای دوی هڅه کوي چې د تعلیم دغه طریقه کار نور سکولونو ته هم وغځوي.
د لپاره باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د استادانو د تربیت یو پوره اکیډمي جوړ کړې ده، باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن هډ کوارټر کې، او هغه اکیډمي مسلسل درې قسمه ټریننګونه کوي. هغه کې یو د موږ د قیادت ټریننګونه وایي، لیډرشپ ټریننګ وایي، بلته بیسک ٹیچرز ٹریننگ وایو، بلته سائنس ٹیچنگ ٹریننگ وایو، او دی سائنس ٹیچر فار لینگویج ٹیچنگ، او سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ٹریننگ هم شامل دی. دغه ٹریننگونه کی مونږ کوشش کړی دی چې د پرایویټ سکولونو او د سرکاري سکولونو هغه استادان چې کوم خواهش لري هغه پکې شامل شي. نو یو طریقه خدا ده چې دغه طریقې سره د تدریس دغه طریقې سره څنګه د پبلک ایجوکیشن سیستم کې او د پرایویټ ایجوکیشن سیستم کې دا پوره فکر د باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن د پوره تعلیمي ماډل شامل کړی شي.
ډاکټر خادم حسین وای دوی د ولس د بیداری کوشش هم کوي چې دا راز حکومت په تعلیمي نصاب کې د زغم، برداشت او امن د فکر شاملولو لپاره قانون سازۍ ته مجبور کړی شي. نوموړی د باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن مشر دی. د لړکې د پښتونخوا یو بل تعلیمي اداره هم مصروفه ده چې د یوې لنډې دمې نه پس یې حال درکو. مشال ریډیو سره اوسئ. د روخانه مستقبل خبرونه اوري چې په دې اخیری برخه کې د پیښور د قدیم لومیار نومي سکول د مشر بشرا قدیم نظر درته وړاندې کوو. نوموړی وایي ماشومانو ته د امن درس ورکولو لپاره یې په خپل اداره کې ځانګړي کوششونه شروع کړي دي.
پیس ایجوکیشن چې دی نو دا زمونږ یو انیشیټیو دی، یو شروعات مونږ خپل سکول کې کړی دی. دا تقریبا په پیښور کې خود دویم سکول دی او په پاکستان کې زمونږ نمبر هم دویم راځي. اوس نن سبا چې دی نور سکولونو سره لګیا یو مونږ شیر کوو، دې کې زمونږ لوکل مدرسې هم شاملې دي او زمونږ د فاټا یو څو سکولونه او کالجونه پکې شامل دي. د پیښور یو څو سکولونه شامل دي چې په کومه کې مونږ ماشومان یې مونږ لګیا یو ټرین کوو.
بشرا قدیم وایي په صوبه کې زیاتره شخصي سکولونه تر اتم جمعات پورې ماشومانو ته د خپل خوښې نصاب ښایي. د موقع نه په ګټه پورته کولو دوی ماشومانو ته د امن سبق د خولو هڅه کوي.
د پېښور بورډ چې کوم سلیبس دي نه هغه کې داسې لکه خاطر چې کله د اردو یا د اسلامیات بعضې نیمو کتابونو کې داسې چپټرې دي یا داسې سبق دي پکې چې هغه کې د جنګ او د جدل خبرې دي. نو مونږ کوشش کړی دی چې داسې شیزونه بچو ته نه ښایو، د هغې په ځای باندې پکې مونږ خپلې چپټرې بیا اچولي دي چې هغه د امن د حوالې سره خبرې دي، لکه چې نورو مذاهبو خلکو سره به تاسو څنګه لین دین کوئ، ستاسو به هغوی سره څنګه تعلق وي. او هم په دې لړکې مونږ سره بیا اکټیویټیز مونږ داسې خپل ډیزاین کړي دي چې هغې کې ماشومانو ته مونږ دا ښایو چې تاسو به امن سره یو بل سره څنګه اوسئ، تاسو به بھائیچارې سره یو بل سره څنګه اوسئ، تاسو به په خپل ملک کې امن راوستو د پاره څه کوئ. دا لکه زمونږ په ټول کال باندې مونږ د خپل اکټیویټیز او خپل لیسنز ډیوایډ کړی دي او ټول کال زمونږ ماشومان چې دي نو دا سبق وایي چې لکه دا سلسله روانه وي چې په دې کې سټاپ نه راځي، ځکه چې دا ودریږي بیا ماشوم دا سټیج کې وي دا غوښته شي نه ایر شي. نو دا مونږ هغې ته بار بار دا شیزونه ښایو چې دا هغوی ذهن پخته شي او پکې دا خبره کېږي چې امن مونږ راوستل غواړو. نه یې دپاره د ټولو نه مخکې مونږ په خپله پر امن کېږو نو الله به زمونږ په بل کې امن راځي.
چې دې لړکې د نورو سکولونو او مدرسو سره څه همکاري لري او که څنګه؟ بشرا قدیم وایي
او چې بالکل شته، لکه تیرو پنځو شپږو کالو نه دا مونږ صرف په خپل سکول کې خولو، خو چې مونږ ته ریزلټ هم ملاوېدل شروع شو نو اوس مونږ داسې کړي دي چې لکه د مدرسو پېښور سره چې کومې لوکل مدرسې دي نو مونږ فلحال یوه مدرسه د هغوی نه دغه کړې ده، ځکه چې اکثر استادان چې کوم د مدرسې وي نه هغوی لږ شانتي زمون شانتی سکولونو سره تعلق ساتلو کې لګیریږي. نو مونږ دا لکه داسې جان پہچان والا چې کوم زمونږ کسان دي هغوی په تھرو باندې مونږ دا یو مدرسه ده او پېښور کې یو بل سکول دی، هغې سره مونږ دا خپل رابطه اوس قائمه کړې ده. مونږ د هغې ټیچرز هم ټرین کړي دي، اوس د هغوی ماشومان هم دا ټریننګ لګیا دي اخلي او بیا میاشت کې یو ځل یا دوه ځله د هغوی ماشومانو زمونږ ماشومان کینی یو ځای کېږي او بیا مونږ هغوی کې دا داسې مقابلې کوو یا داسې هغوی لپاره یو ځای یو لیکچر ورکوو چې هغې نه دا ماشومان رایوځای کېږي، یو بل سره ملاویږي، هغوی ته پته لګي چې د مدرسو ماشومان هم هغه شانتي دي چې څنګه د دې نورو سکولونو واړه دي. صرف د سبق فرق دی پکې چې هغوی دینی تعلیم حاصلې یو دوی چې دوی دنیاوي تعلیم حاصلې او اوس چې دی نو مونږ د باړې جي او سکول دی چې اوس کالج شوې دي جنکو مونږ د هغوی ټیچرز هم ټرین کړي او اوس نورو چې دی نو مونږ د پېښور په پنځو ډسټرکټس کې انکلوډینګ فاټا مونږ دوی سره اوس رورو دا سکولونو کې یو په لکه په کالجونو کې مونږ دا پیس ایجوکیشن لګیا یو خورم.
بشرا قدیم وایي د سکولونو او مدرسو نه فارغ شوي ځوانان جدا جدا فکر لري چې په مستقبل کې بیا د یو بل سره د همکارۍ په لړ کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. په کار دادی چې په حکومتي کچه هم دا مسله په پام کې ونیول شي او د علم د دې دواړو سرچینو یو بل سره رابطه سیوا کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د تا تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو
بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکې شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلنو خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش